آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال ویلی دی چې حکومت به د سولې په خبرو کې د خلکو نظریات په پام کې ونیسي. امریکایي چارواکو 15 نور بندیان هم د ګوانتانامو له نظامی زندان نه نورو ملکونو ته ولېږل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د برتانیې صدر اعظم وایي چې نړۍ به د تندروانو نه ونه ډارېږي. او د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر نن فلیپین ته په 15 ورځني سفر رسیدلی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول د سیاسي او اقتصادي نظره ډیر مهم بولي. د کابل په ښار کې ست پاسه 308 مطبعه فعالیت لري، خو بیا هم درسي کتابونه او نور مواد د افغانستان نه بار چاپیږي. د دې او نور مطالبه د تفصیل نمخ کې ز زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال وای چې نوې حکومت په افغانستان کې د یوې پایدارې سولې د راوستو په اړه په خپله ژمنه ولاړ دی، او د سولې په خبرو کې به د خلکو نظریاتو ته هم پام وشي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش د خبرې نن د سولې په حق له د افغانانو د ملي ډیالوګ په نوم یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. ښاغلی دانش ویل چې د سولې په برخه کې چې تر اوسه پورې کوم کوښښونه شوي دي د پام وړ نتیجې نه لرله. هغه ویل
در سالهای گذشته پروسه صلح موردی
په تیرو کلونو کې هم افغان دولتي چارواکو د سولې پر اوستلو کې جدي پاملرنه کړې ده، خو په خواشینۍ سره لا تر اوسه هم د تروریزم په وړاندې مبارزه کې او په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامینولو کې لویه لاسته راوړنه نه لرو.
بزرگی در زمینه مبارزه با تروریزم و تامین صلح و امنیت نداشته ایم.
په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم هم په خپله وینا کې په دې خبره تاکید وکړ چې د سولې په خبرو کې باید بشري حقوق نقض نشي. د سولې د عالي شورا غړو په خپلو ویناوو کې له ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې له دولت د وسلوالو مخالفینو سره دې د سولې د خبرو اترو لپاره زمینه مساعده کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په افغانستان کې یو سیلنیز انسټیټیوټ په خپل راپورټ کې ویلي دی چې د پارلمان 350 غړي د پارلمان په غونډه کې حاضر نه وو. د سولې او امنیت لپاره د خزو انسټیټیوټ چې د پارلمان د سګنی کال د فعالیتونو په اړه راپورټ برابر کړی دی، وایي چې پارلمان سږ کال په خپلو کارونو کې بریالی نه وو. په راپورټ کې ویل شوي دي چې د ولسی جرګې د 13 کمیسیونونو په غونډو کې ایله 50 پسلو کې د پارلمان غړي حاضر وو. د سولې او امنیت لپاره د خزو انسټیټیوټ یوې څېړونکي رضا حسینی د امریکا غږ ته ویلي دي چې سږ کال پارلمان نوي عمومي جلسې لري، او دغه عمومي جلسو په 3 کې نصاب پوره نه و.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کاپیسا په ولایت کې د طالبانو 3 قمندانان وژلي دي. د ملي امنیت د ادارې یو اعلامیه وایي چې د کاپیسا د ولایت د تګاب پولیسوالۍ کې د عملیاتو په جریان کې د غفار شفق په نوم چې د کاپیسا لپاره طالبان والیو د والی مرستیالو وژل شوی دی. د ملي امنیت د ادارې وین حاسب صدیقي امریکا غږ ته وویل چې په دې عملیاتو کې د معلم زکریا او ملا عبیدالله په نامه د طالبانو د نور قمندانان هم وژل شوي دي. طالبان لا د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د دغه ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د ګوانتانامو د زندان نه 15 نور بندیان هم خوش کړل، او د امان دولت او د استونیا حکومتي چارواکو ته وسپارل. په دې جمله کې 4 بندیان امان ته او 1 تن استونیا ته وسپارل شو. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا 15 تنه بندیان ټول د یمن اتباو او صد پاسه لس کله د امریکا په دغه نظامی زندان کې تیر کړی وو. دا 15 بندیان 15 کاله د مخه د امریکا د یو منصفه هیئت لخوا د خوشی کېدو مستحق بلل شوی وو. اوس د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند ځینې سناتوران وایي چې د ګوانتانامو د بندیانو په خوشی کېدو کې باید د اوباما حکومت عجله ونه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان وایي چې د مسلمانانو اکثریت د هغه په وینا د تنگ نظرۍ، بنیادګرۍ او نه تحمل ښکار شوي دي. اولان دا تبصره په پاریس کې د عربي نړۍ د مطالعاتو په مؤسسه کې په وینا کې وکړه. اولان وویل چې تیر هفته په پاریس کې د مرګانیو حملو په شان یو غټ بحران دا ایجابوي چې د فرانسې او عربانو ترمنځ کلتوري اړیکې پیاوړې شي. د فرانسې جمهور رئیس وویل کېدای شي چې د مجلې په دفترونو باندې د حملو په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ اعتماد او باور کمزورې شي، او یا دا چې د فرانسې خلک ټول په یوه آواز خپل غږ پورته کړي. د عربو په ټاپو وزمې کې د القاعدې څانګې په پاریس کې د شارل ایبدو مجلې په دفترونو د حملې ذمواري اخیستې، او د نصر الانسی په نوم یو لوړ پوړي قومندان ویل چې دغو حملو پلان یې جوړ کړی او مصارف یې هم په غاړه اخیستي وو. له بلې خوا د فرانسې پارلمان د رایو په قاطع اکثریت د چهارشنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې فرانسه به په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په ضد په هوایي جنګ کې خپله ونډه زیاتوي، او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره به خپله د ملګرتیا لپاره به خپله یوه الوتکه وړونکې کښتۍ منځنی ختیځ ته ولیږي. په عین وخت کې د مسجد الاقصی د امام او د بیت المقدس د ستر مفتي په شمول د نړۍ څو غټو اسلامي علماو د شارل ایبدو لخوا بیا د پیغمبر علیه السلام د خیالي کارتون چاپول غندلې دي. مفتي محمد احمد حسین په یو بیان کې ویل چې په پاریس کې دغه حملو غندنه کوو، خو دا چې د شارل ایبدو مجلې په خپلې وقایه باندې بیا د اسلام د پیغمبر کارتون چاپ کړی دی، دغه عمل په واقعیت کې د نړۍ ټول مسلمانانو ته توهین او سپکاوی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون دواړه وایي چې تروریستانو ته به اجازه ورنکړي چې د چا د بیان او ازادۍ حق تر پښو لاندې کړي. دواړو نن د پنځشنبې په ورځ د جنوري په 15مه د لندن د ټایمز په ورځپاڼه کې په یوې ګډې مقالې کې لیکلي دي او وعده یې کړې ده چې د هغوی په وانا وحشي قاتلان او د هغوی نظریه به حتما ناکامه شي. اوباما او ډیوډ کامرون په ځانګړي توګه په سوریه او عراق کې اسلامي دولت او په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې ته اشاره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د برتانیې صدر اعظم نن ماښام په سپینه ماڼۍ کې د اوباما سره یو ځای ډوډۍ وخوري او سبا د جمعې په ورځ خپلې رسمي خبرې پیل کړي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي چې امریکا د بلغاریه د امنیت سوکالۍ او د دغه هیواد د ډیموکراتیکي مؤسساتو د پیاوړتیا د خوندي ساتلو لپاره په خپلو ژمنو ولاړه ده. جان کیری چې د خارجه وزیر په توګه بلغاریا ته د لومړی سفر او د دغه هیواد د صدر اعظم بویکو بوریسوف سره نن د پنځشنبې په ورځ په سوفیا کې د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وینا کوله. ښاغلي کیری د بلغاریا د جمهور رئیس روزن پلونیلو او خارجه وزیر دانیل میټوف سره هم وکتل. دواړو له مختلفو لارو نه د بلغاریا د انرژي د زیرمو نه د کار اخیستو او په دفاعي برخه کې د همکارۍ د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د امریکا خارجه وزیر د امریکا د خارجه وزارت یو لړ پوړي مامور له ملاقات نه مخکې خبر اعلان تول ترنګ چې روسي د بلغاریا سره د ساوث سټریم په نوم د پایپ لاین غزولو پروژه فسخه کړې ده، نو په خارجي انرژي باندې د بلغاریا اتکا زیاته شوې ده او متحده ایالات کوښښ کوي چې دغه اتکا د کمول لپاره ورسره مرسته وکړي.
د کانادا خارجه وزیر جان بیرد وایي چې د الجزیرې تلویزیون د هغه ژورنالیست د سرنوشت د معلوماتو په باب د مصر له خارجه وزیر سمی شکری سره د نوموړي په قول تعمیري او مثبت خبرې کړې دي چې تقریبا یو کال مخکې مصري چارواکو له خپل دوه ملګرو سره یو ځای په قاهره کې ونیو او په زندان کې پروت دی. بیرن د پنځشنبې په ورځ په قاهره کې د سمی شکری سره د خپل ملاقات په پای کې خبریالانو ته وویل چې د محمد فهمي په نوم د دغه مصري ژورنالیست قضیه ډیره پیچلې ده، خو خورازر به حل شي. فهمی چې د کاناډا طبیعت حمله دي تیره هفته د قاهره یوې جانبي محکمه لسره د محاکمه کولو امر وکړ. له فهمي سره یو زید الجزیرې دوه ژورنالیستان پیټر ګریشس او بهر محمد هم په زندان کې پراته دي. په درې وړو ژورنالیستانو باندې د مصر حکومت دا تور لګولې ده چې د اخوان المسلمین د منشوي ګوند په طرفداري رپورټونه خبرول. خود الجزیرې تلویزیون دغه تور په کلک رد کړی دی، وایي چې هغوی خپل مسلکي وظیفه سرته رسوله، د اخوان المسلمین سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودلې.
او د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس نن فلیپین ته په یو 15 ورځني سفر رسیدلی دی. فلیپین تقریبا 8 میلیونه نفوس لري چې اکثریت یې د رومن کاتولیک فرقې پیروان دي. او امریکایي چارواکو د اوهایو په ایالت کې یو سړی چې کریسټافر کورنیل نومیږي په دې تور نیولی دی چې غوښتل یې په واشنگټن کې د کانګرس په ودانۍ کیپیټل حمله وکړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگټن نه نشریږي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول د سیاسي او اقتصادي اړخه مهم بولي. دوی وایي چې د متحده عربي اماراتو او طالبانو ترمنځ د پخوانی اړیکو په بنسټ دغه هیواد کولای شي چې د افغانستان د حکومت د سولې په خبرو کې د ارتباطي پل رول ولوبوي. افغان حکومت او متحده عربي اماراتو د چهارشنبې په ورځ د اوږدمهال مشارکت او همکارۍ سند لاسلیک کړی دی. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان دغه راپورټ را لیږلی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د سند لاسلیک په افغانستان کې د سولې د خبرو او اقتصادي نظام د پرمختګ او خوالي لپاره یو ښه ګام دی. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر وطندوز زازی وایي هغه سیاست چې ولسمشر غنی خپل کړی یو ډیر ښه سیاست دی، او هغه دا چې گاونډي او د سیمې هیوادونه دې ته اړباسي چې د افغانستان د امنیت او اقتصاد په برخه کې همکاري وکړي. خاغلی زازی ازادۍ رادیو ته په خبرو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو سره د ستراتیژیک سند لاسلیک د غدواړو مسایلو ته په پام سره ډیر مهم دی.
دغه تړون یا تفاهمنامه چې د جناب جمهور رئیس ورسره کړې ده، د افغانستان کې په دوه اړخو ډیر زیات ګټور تمامېدلی شي. یو د امنیتي لحاظ د صلح پروسه کې، او بل اقتصادي کې، ځکه یو توانه مملکت ته د اقتصاد له لحاظه موږ ته ډیره زیاته ګټه کوي. کوی شي په افغانستان کې زیاتره پروژې او بارسازی لپاره دوی کومکونه کړي او دینه اضافه مو کی.
د خاغلی زازی په وینا لګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د داشان سندونو لاسلیک تر لرو هیوادونو ډیر ښه او د هیواد په ګټه دی. افغانستان او متحده عربی اماراتو د چهارشنبه په ورځ په دوبی کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. دغه سند لمخې به متحده عربی امارات په اقتصادي، سیاسي، امنیتی او فرهنګي برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. ویل کیږي چې دغه سند په لاسلیک سره د افغانستان او عربي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوې باب پرانیستل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پل دلوري په مراسمو کې د افغان حکومت بهرنی سیاست په 5 برخو وویشو. لومړی ګاونډي هیوادونه، دوهم اسلامي هیوادونه، دریم امریکا، کاناډا او جاپان، څلورم آسیایي هیوادونه او پنځم نړیوال سازمانونه. په دې اساس له متحده عربي اماراتو سره د همکارۍ نوې باب په دوهمې برخې یعنی اسلامي هیوادونو پورې تړلې ده. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي د دوه اړخیزو همکاریو د هوکړه لیکونو ارزښت په پام سره اړینه وه چې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره دا شان ستراتیژیک سند لاسلیک کړي. د چارو یو کارپو نجیب الله محمودی:
موږ داسې یو محیط ته اړتیا لرو چې له متحد عربي اماراتو سره خپلې اړیکې لا ښې او پیاوړې کړو. نو اوس چې موږ د اړیکو یو نوی باب پرانیستی، که دغه اړیکې په یو چوکاټ کې منسجمې شي، نو دا به یوازې د افغانانو لپاره نه، بلکې د عربي متحد اماراتو لپاره به هم ښې وي.
کارپوهان دا هم وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو سره د اړیکو په پراخولو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په خبرو کې پرمختګونه راشي. دوی وایي همدې خبرې ته پام سره ولسمشر غنی اسلامي هیوادونه د حکومت د بهرني سیاست په دوهمه کټګورۍ کې شامل کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د کابل په ښار کې څه د پاسه 360 مطبعې دي، خو درسي کتابونه او نور مواد د هیواد نه بار چاپیږي. د دغو مطبعو مسؤلینو د چاپ دپاره تر ټولو عصري ماشینونه برابر کړي دي، مګر وایي چې فني کسان نه لري. دوی د دولت نه غواړي چې دوی ته ځمکې ورکړي چې مطبعې جوړ کړي. بهر صابر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په وروستیو 15 کالو کې په افغانستان کې د چاپ صنعت رنګ بدل کړو. د چاپ لومړنۍ بڼه چې حروفي طبعات بلل کېده، ورو ورو یې ماشيني بڼه غوره کړه او کارګران له سهولتونو نه برخمن شول. په لږ وخت کې د ډیرو پاڼو د چاپولو امکانات برابر شول. په تیرو 14 کالو کې دغه صنعت لا پراخ شو او وده وکړه. نن سبا په کابل ښار کې نږدې 360 مطبعې فعال دي چې کتابونه، بروشرونه، کارتونه او نور د چاپ وړ پاڼې چاپوي. د معمار د مطبعې له مالک محمد معروف سره مې خبرې وکړې. هغه وایي نن سبا د چاپ صنعت ډیر ښه دی.
وضعیت طباعتي در حال حاضر در افغانستان نسبت به سالهای گذشته بسیار خوب است. ما از ماشینالات و وسایل کاری بسیار مدرن پیشرفته برخوردار هستیم.
اوس مهال د چاپ وضعیت تر پخوا زیات ښه دی. موږ د اړتیا وړ هر ډول مدرن ماشینونه لرو، خو بیا هم د ګاونډیو ملکونو مارکیټ ته محتاج یو، ځکه زموږ اتحادیه داسې ورکشاپونه جوړ نه کړل چې موږ ته دغه ماشینونو د استفادې زده کړه راکړي، نو ځکه خو موږ د پاکستانی کارګرانو نه استفاده کوو.
د چاپ برخه کې دغه صنعتکار وایي د کار لپاره اومه مواد له ګاونډیو ملکونو په تیره بیا پاکستان نه په لوړې بیې راواردوي، نو ځکه خو په مارکیټ کې د سیالۍ لپاره هم وس نه لري. محمد معروف ګیلمن د چې هیوادوالې په تیره بیا دولتي بنسټونه خپل د اړتیا وړ نږدې او 100% مواد له هیواده بهر چاپوي او د دغه مطبوع ګټې او تاوان ته ارزښت نه ورکوي. له دې سره سره چې دلته او هلته د کار کیفیت چندانې تفاوت نه لري، ورنه پښتم دا ولې وایي؟
به خاطر که یک افغانی یا دو افغانی نسبتاً ارزان‌تر در اوجه چاپ میشه.
دا ځکه چې په پاکستان کې یوه یا دو روپۍ ارزانه پریوزی. موږ د کار لپاره وسایل له پاکستانه راوردو، نو ځکه راته لږ ګرانه پریوزی. خو زموږ دولتي مؤسسات د یوې روپۍ لپاره خپل کار له هیواده بهر وړي او موږ نشو کولای په مارکیټ کې رقابت وکړو.
معروف وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې نږدې 15,000 ټوکه کتابه چاپوي او له دې سره نورې طباعتي پاڼې هم، خو په خپل کار کې د ستونزو د شتون نه هم سر ټکوي.
مشکلات عمده ما ای است که ما مالیه های گوناگون از ما طلب میشه. چاروالی هم به عنوان مالیه لوه نمیفهم مالیه.
دولت زمونگ نسو دوله مالیه اخلی. خروالی ده لوهی ده مالیه، خاری مالیه او 15 دوله نور مالیه هم اخلی. دا په داسې حال که چه ده وزیران و ده شورا ده مساویبه لمخه هغه شرکتونه چه ده ایسال اداره سر سب دی بلی.
زیات شمیر دغه مطبعې د کابل ښار په استوګنیزو سیمو کې کار کوي چې مالکان وایي د برق د نشتون او جنراتورونو د لګولو په صورت کې د خلکو د آزار سبب هم کیږي، خو دا د ناچارۍ له مخې، ځکه په صنعتي پارکونو کې د مطبعو لپاره سیمه ځانګړې شوې نه ده. د مطبعو د ټولنې مشر حاجي خالد دانش وایي دغه مطبعې د زیاتو ستونزو سره مخ دي. تر ټولو غټې د برق ولاړه بیه او د ځای نشتون دی. له بلې خوا په بهر کې د کتابونو چاپول هم ځانته دلایل لري.
یک امتیاز بسیار زیاد دادن وقتی که مواد خام ما میادیم، ما از او مالیه و محصول بین 8-10-15% ما پرداخت میکنیم.
بهرنۍ کمپنی د چاپ برخه که خورا غټ امتیاز لري، ځکه کله چې موږ اومه مواد هیواد ته راواردوو د هغه نه نږدې 15% مالیه او محصول ورکوو، خو پاخه مواد په تیره بیا کتاب چې هیواد ته راځي هغه د مالیه نه معاف وي، نو ځکه خو موږ له هغو سره رقابت نشو کولای.
د اتحادی مشر وایي له دې سره سره یې تیر کال له اندونیزیا سره په ګډه د معارف وزارت لپاره د کتابونو د چاپ په لړ کې نږدې 9 میلیون ټوکه کتابه په افغانستان کې چاپ کړل، خو بیا هم له دولت نه د داسې قانون د جوړولو غوښتنه کوي چې د هغه پر اساس باید د معارف کتابونه په کور دننه چاپ شي. د مطبعو د اتحادی مشر هم په صنعتي پارکونو کې د مطبعو لپاره د ځای د نشتون نه سر ټکوي.
مطبعو لپاره ځمکه نه ده ورکړل شوې. یوازې 15 مطبعې په صنعتي پارکونو کې ځای لري چې هغه هم د تیرو کلونو په اوږدو کې ورته ورکړل شوي دي، خو د 15 کلو را په دېخوا مطبعو لپاره هیڅ ځمکه نه ده ورکړل شوې.
د چاپ د صنعت کاروباریان په دې باور دي چې که دولت دغه صنعت ته پام ونه کړي او ستونزې ورحل نه کړي، نو بیا به هم هیوادوال ګاونډیو ته محتاج وي او هغه پانګه چې د هیواد د بیا رغونې لپاره ډېره ارزښتمنه ده هغه به هم له ګوتو ووځي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
اوس د آشنا تلویزیون رپورت واوري چې وایي د امریکا د اوهایو په ایالت کې یو کس په دې تور نیول شوی دی چې غوښتل په واشنگتن کې د کانګرس په معنی باندې برید وکړي.
کریستوفر لی کارنل چې د اف بی آی په وینا پر راحل مهرو صوبایده هم شهرت لري، د چهارشنبه په ورځ د اوهایو ایالت د سنسناتی ښار د وسلو پلورلو په دې دکان کې د وسلو اخستو سمدستي ورسته د فدرال پولیسو لخوا ونیول شو. د دکان خاون وی هغه ډیر حیران شو چې داغه یو مشتری د سپلان درلود.
هغه یو اندازه شرمندو کوي خو عادي خبرې کولی او غیر عادي هیڅ هم نو. اصلا داسې هیڅ نه ول چې وخی چې دای په دې سطح په یو شي کې دخیل نه.
په یو فدرال محکمه کې په کارنل باندې د وسلو د درلودلو او د امریکا د حکومتي مامورینو د وژنې د اقدام کولو داوا ثبت شوې ده. د دې مشکوک شخص پلار په دې باور دی چې اف بی آی د هغه د زوی په ضد کومه دسیسه جوړه کړې چې جماعت ته تګ یې هم پکې شامل دی.
فکر کوم هغه باید هماغه وخت غنیولی وای. که هغه داسې کار یا هر څه چې غوښتل نو هماغه وخت باید توقیف کړی وای. اوس هم لا ډیر حیران یم چې څنګه وژلی نه دی.
د محکمې د اسنادو له مخې کارنیل د سپاتیلې واچ د بریډ با د اسلامي دولت د ډلې سره ملاتړ څرګند کی او هغه د همدی بریډ په تړاو د امریکا بهر د زنو کسانو سره په تماس کې وو.
دملا پخپو میں کے خور ماوی دائے میں صادقا دائے دچی سمار زپو ہی گم پتا او پیا سینا دچ سمرا کت تلیشی سجدائے زما جبین دچ سمار اخلی نور دا زما خاکی وجود دچ سمار زما جبائی شی سکل آنگ بینا ملا مخ زمان وڑا ویدا سے دستا تلی کی نپولاو دین پھر نیدا نحلوان فالو دادا ویشان ظاہر کوری او ظاہرت فسیقی زدر اب سرات امینی سرخشت سرخی سادا محمد فلسفتا زرد کی اکدم پسینا کی دلتا رنگ و لباس روڑا ستا شراب دلتا حرام دی شربت روڑا گلاس روڑا ما پلتا لکھ دخو گونو دقازی دربار لیوڑا سکے لال میرا اچھاتا خرخانے جانا کې نست پتاخ پل پس پین سره دستر کې خو پیو لاسی تو پکی خوا پپل لاسی حسر کې خو تلے پورت دمن تکڑا یو خوا دے یو خوا میتالو یو خوا شور کم زورے وے بل خوا جمعے وہ کمالو یو خوا اتالو دلیلو نمستی بن جلالو بل خوا ڈن غندی تلاشو رب خود غند خیالو ماوی دالے ون تو باخلا او خپل اقل پتا لاکڑا ماوی دا زما خمار دا خپل علم کتما لکڑا ماوی اید انصاف ربا دا دارو کو منزل گورا ماوی اید تول امیرا دا بی تول تلل استر کی کرلی پھٹی چنڈ مند مخشانا بے افسوس سمان اورتے سچت غاڑے زمانہ سفر زور یم دا انسان سرور دا ادم نایم مات اس کی نو تو رغشتی نمستے دا کلستانا ستور وی
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن له مشرګي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال وای چې نوی حکومت په افغانستان کې د وی پایدار سولې دروستو په اړه خپل ژمنه ولاړ دی او د سولې په خبرو کې به د خلکو نظریاتو ته پام وشي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش دا خبرې نن د سولې په حق د افغانانو ترمنځ د ملي ډایلوګ په نوم وی غونډې ته په کابل کې په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کاپیسا په ولایت کې د طالبانو درې تنه قمندانان وژلي دي. د ملي امنیت د ادارې وایان حسیب صدیقي امریکا غږ ته وویل چې په دغه قمندانانو کې غفار شفق چې د کاپیسا لپاره د طالبانو د والي مرستیالو هم شامل دی او دوه نورې د معلم زکریا او ملا عبیدالله په نامه باندې ښودل شوي دي. طالبانو د ملي امنیت د ریاست د دغه ادا په اړه تر اوسه پورې څه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د ګوانتانامو له نظامي محبس نه 15 بندیان خوشي کړي او د عمان دولت او استونیا ته سپارلي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان وایي چې د مسلمانانو اکثریت د هغه په وینا د تنګ نظرۍ، بنیادګرۍ او نه تحمل ښکار شوی دي. په عین وخت کې د مسجد الاقصی او بیت المقدس تر مفتي د شارلی اوبدید مجلې هغه پریکړه غندلې ده چې دوهم ځل لپاره د اسلام د پیغمبر کارتون چاپ کړی دی. نوموړي وویل چې موږ په پاریس باندې حمله غندو خو په عین وخت کې د دغه مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر د کارتون چاپول په واقعیت کې د نړۍ د ټولو مسلمانانو سپکاوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شی ویروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.